پرمختګونو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مدافعانو لپاره ډېر څه شته چې پرې وویاړي، خو د دې ترڅنګ ډېر څه لري چې باید پرې وبیریږي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د ښځو قانوني حقونه لا له منځه نه دي تللي، خو په خطر کې دي. ورځپاڼه وایي چې ډېر افغان قاضیان او څارنوالان پر هغو قوانینو سترګې پټوي چې د تشدد په وړاندې د ښځو حقونه خوندي کوي، او د افغانستان د پارلمان غړي د داسې قوانینو د وړاندیزولو هڅې کوي چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته لار پرانیزي. د متحده عربي اماراتو د نیشنل ورځپاڼې افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو وزیر پر نادر سفر په یوه لیکنه کې ویلي چې دغه چینایي چارواکي له افغان چارواکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لار ولټوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې چین له افغانستان سره ډېره کوچنۍ او هغه هم په لوړو غرونو کې پوله لري، د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښمن دی. د ورځپاڼې په باور د چین اندېښنه تر ډېره له دې کبله ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د سختدریزو قوت زیات شي او د چین شینجیان ته به ستونزې ډېرې کړي. څه باید وشي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته تکرار نشي؟ دا د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په کې لولو په افغانستان کې امریکایي قوماندانان په دې په ځیر غور کوي چې د پخواني شوروي اتحاد ناکامه تجربه تکرار نشي. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان د همغه وخت رژیم وپرځېد او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پخواني قوماندان جنرال جان الن په باور له اوږدمهال ملاتړ او مالی مرستې پرته به د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته کار سخت وي. جان الن وایي شوروي اتحاد د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته یو شمېر سلاکاران پریښودل او د افغانستان حکومت ته یې تر یوې مودې پورې مالی مرسته جاري وساتله، خو چې کله یې سلاکاران وویستل او مالی مرسته یې بنده کړه د نجیب الله منظمه اردو سره وپاشل شوه. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم اوس امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پوځیان پریږدي، مګر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حاضر نه دی چې امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په دې ورسیو کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه وایي چې دواړه خواوی د سولې خبرو ته ژمنې نه وي او نه غوښتل چې پر مخ ولاړ شي. دوی هم دراز وایي چې د پاکستان حکومت د تروریزم پر ضد جامع کړنلار نه لري. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق دا راپور راستولی.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې ورسته کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پاړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بے باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو څارونکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډېدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت 18 نیټه هغه درویش پرمده شوي پاکستاني سرتیري وژل چې په 2010 میلادی کال کې لمومند جنسي څخه تختولي وو. د سیاسي چارو څارونکو عقل یوسفزي په دې ورسته کې د پاکستاني پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډېدلو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا چې کوم تاثر چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتۍ نه بعد شوی او یا شروع شوی او نه، بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هدف پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغه ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورس چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب دا اعلان کړی دی. دغې نه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټ واقع شوی ده او دغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا
عقل یوسف زی وایي چې داسې بریښي چې پاکستاني پوځ په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان پولیسو سره د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ستر عملیات پیل کړي. ویل کیږي چې د افغانستان پولي ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقانی شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه پورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دشدرده د کوم عمل یا د انتحاګرۍ او پکې د کوم عمل روان دی تیر شو تیر کلونه پر او پورا یو بشپړ جال لري او درست پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجی انفراستراکچر ملری او نظریتی انفراستراکچر ملری د هغه پر ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټا کی.
د یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 منټه له وسلواله پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر 16 غوي سره خبرې اترې پیل کړي. خو دا خبره هغه مهال د ځن ښکار شوې چې وسلواله طالبانو د رواني میاشت په 14 منټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همداراز د 13 دوشنبه پورز په 2010 میلادي کال کې د مومند ایجنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تختول شوي دروش سرتیري وژل.
سپینمانی وای په اوکراین کې ورسته پرمختګ شای د تاوتریخوالي له کمیدو د قانون له بدلون ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي. روسي خبرداري ورکړ د اوکراین اپوزیشن ځان په خپل هغو سختريزو واستوالو او لوټمرو تسپاري چې اعمال د اوکراین ملي او د قانوني حاکمیت ته او قانوني حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د سپین مڼې په پرونی اعلامیه کې لبن څخه د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی سوی. دغه راسپیک راغلی چې امریکا به د یو قوي نیکمرغه یو موټی او دیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. تر دې مخکې روسیې خبرداری ورکړ چې بهرنۍ غیر قانوني ډلې کیف تر خپل کنټرول لاندې راولي. خود اپوزیسیون مشران اور باندې سترګې پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین اپوزیسیون نه دتوانېدلې ل خپل اړخه پر هغه موافقه عمل وکړي چې هدف یې د اوکراین د سیاسي بحران پای ته رسول دي. اعلامیه زیاتوي د اوکراین اپوزیسیون داسې تازه غوښتنې کوي چې ځان په خپل هغو سختريزو وسلوالو او لوټمارو تسپاري چې اعمال یې د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د سولې موافقې ته درناوی وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په یو اعلامیه کې له دواړو لوري وغوښتنه کړې چې په خپلو کې دي د باوري اړیکو جوړول پیل کړي. دو ویلی اوس مهال د دوړو لوریو لپاره لومړیتوب ده چې د یو داسې ثابت حکومت پر جوړولو خبرې وکړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو له دوړو اړخونو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاف سیکورسکی په خپل ټویټر پاڼه هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې په کیف کې ورستۍ پیښې له یوې کودتا سره برابرې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل په اوکراین کې د مهمو پرمختګونو په اړه د اروپایي ټولنې له همکارانو سره په تماس کې دی. دوی ویلي په اوکراین کې د نوي حکومت د تشکیل په ملاتړ به د اروپایي ټولنې له همکارانو سره له نږدې کار وکړي.
جوان په شیبو کې جوړون کوي ومان نیاسای
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنای. د نن خبرونه مو په کابل کې د لومړني جماعت او لاغه سره چیرمه زیارت په اړه ده. و به ورو چې زیارت د چا دی، کله جوړ سوی، معماری یې څنګه ده او د کوترو په اړه یې د خلکو ترمنځ څه باورونه موجود دي، دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
خلاص نہ کچھ اور قدر منو اوریدونکو د کابل په دوهمه ناحیه کې د احمد شاهی واټ دواړو غاړو ته زیارت او جومات خلک د شاه دوشمشیر په نوم یادوي. شاه دوشمشیر څوک وو او ولې د دوو تورو شا بولي؟ غوږ بشو د علوم اکاډمۍ سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع ته.
شاه دوشمشیر د عربي فاتحینو په لومړي لښکر کې کابل ته راغلی او بیا د هغې وخت د کابل د مدافعینو سره په جګړو کې دی شهید شوی دی او په دې ځای کې ښخ شوی. شاه دوشمشیر په دې ورته وایي چې ده د فتوحاتو او د خلکو د مسلمانولو په وخت کې له دوو تورو نه کار اخیست، یعنې په دواړو لاسونو کې به تورې ورسره وي او جنګېده. چون د ده د تورې وهلو دغه کار عجیب و په زړه پورې و، نو ځکه دی په شاه دوشمشیر یاد شوی او اصلي نوم یې لیث بن قیس دی. جومات هم د مغو وخت نه چې دی دلته ښخ شوی دی، د جومات بنیاد هم ایښودل شوی. د لومړنیو اسلامي جوماتونو نه دی چې په افغانستان کې جوړ شوی دی.
پوهند استاد رازقي نړیوال براته وایي چې جومات او زیارت چیرته آباد دی؟
څکه زیارت د شاه دوشمشیر علی رحمه دی او څکه جومات د شمشیر علی رحمه دی. هغه دواړه په دوه ناحیې مربوط د احمد شاهی جاده په غربي برخه کې د کابل سیند شمالي څنډه کې متصل او د عالمګنج د باغ په شرقي برخه کې دی.
مولوی حسن جان د شاه دوشمشیر د جومات ملا امام دی. دی وایي د شاه دوشمشیر جومات په کابل کې لومړنی جومات دی او دا سیمه د صحابه او په وخت کې جومات ته انتخاب شوی و.
دا اولین مسجد ته چې په کابل کې جوړ شوی دی. کله چې دغه دوام بار باندې صحابه کرام کابل فتح کړ، د عبدالرحمن بن اشعث رضی الله تعالی عنہ په دور کې حتی چې د سبایي مون چې په جمع سره سو ده په همدغه زبانه سو ده.
پوهند استاد رازقي نړیوال وایي د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې شاه دوشمشیر به سره جنگ کاوه.
د دن اثر غوچو مگر به سر د دا کار کو، نو دا په مخ کې ته چې بل اخرې وخزه چې هغه البته پاک بنو اسلام به لانو راوړې. د دغه خزي نظر چې په دمانه لګي نو ګوري چې سړی جان کوي او سړی نشته. نو دی ویل چې وګوره هغه سړی ته چې سړی نشته او په دوه لاسونو باندې جان کوي، نو بل اخره دا را لویږي. دغه خبرې په توري هم د لاس لویږي او ماته لویږي.
مولوی حسن جان وایي دا روایت سم نه دی.
دغه مسله حقیقت نه لري چې سر یې نه و. په دې خبره باندې چې د خلکو چې سر یې نه و جنګېده د ته یو مقام ورکوي، نو د ده مقام ثابت دی. بدون دې نه دغه لیث بن قیس بن عباس رضی الله تعالی عنه بچګي مسایل د عباس رضی الله تعالی عنه چې و د پیغمبر علی اسلام سکه ترې و او په ترتوب کې زیات سره مخلص هم و زیات، نو دا مقام د ته ثابت دی.
پوهند رزقی وایي د لومړي جومات د ساختمان او معمارۍ په اړه معلومات نشته. موجود ساختمان یې وروسته جوړ شوی.
یو لسوا واوی که احمد شاه بابا دا جمعه